په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وی سبا ته دغلته د څلور اړخیزه غونډې په جریان کې به معلومه کړي چې ولې طالبانو ته د سولې د نراتلو پر لارو چارو کار نه دی شوی او په دې اړه پاکستان خپل تعهدات ولې نه دي عملي کړي. د سولې علي شورا وی نن د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمت یار ته سپارل کیږي چې دواړو لور اور باندې موافقه کړې ده. چارواکی وای د روزګان د دهراو د لسوالۍ پر ودانیو شوخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روانه ده او افغان ځواکونه د غلطه د مهماتو او سون موادو لکه مخ سره مخ دي. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د خبری صد اوریدو ته ستاسو هر کله کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه مو چې اوریدل، په افغانستان کې د روان حالاتو په خاص توګه د دې هیواد د سولې د پروسې او د امنیتي پیښو په اړه په روانه خبری صد کې مفصل رپورټونه او تازه جزئیات اوریدل شي. د نړۍ او افغانستان خبرونه په سر کې لرو. نوریاس نوری د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. نوری صاحب، د نړۍ په حالاتو کې څه روان دي؟
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاکار و نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه پوښتنه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوو. د نړۍ د خبرونو جزئیات وروسته خپرېږي، خو په سر کې د افغانستان خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ګډون کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملان به ونیسي او په خوست کې یو د شنجونې مسموم شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد په 15مه څلور اړخیزه غونډه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ګډون وکړي. د دغه وزارت معین نصیر احمد اندیشه نن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریځ تغییر نه دی کړی او له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي.
اوس د افغانستان څخه یوازې مستفیر په نوسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ 15م پړاو خبرې سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان به ډېر ژر ونیسي چې په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته یې هڅې پیل کړي چې دا کسان پیدا کړي. تېره ورځ په کابل کې د جنبش روشنایي په مظاهره کې یو شمېر خبریالان د خبري پوښښ پر مهال د معترضینو له بد چلند سره مخ شول او ځینې ووهل او ډبول شوي هم دي. د مظاهره کوونکو دغه ناوړه چلند د خبریالانو د دفاع بنسټونو تند غبرګون راپارولی او دا عمل یې غندلی. او د خوسیمی چارواکی وایي چې نن یې د یو لسو بجو په شاوخوا کې د 2 یو دیرش نجونې مسمومې شوې دي. د خوست والي ویان مبارز دران ازادي راډیو ته وویل د دغو نجونو 23 تنه یې د ښار د زرغونیانه او 8 نور یې د ببي خدیجې د لیسې زده کوونکي دي. د پیښې په اړه د دواړو ښوونځیو زده کوونکو ویلي چې د دوی په ټولګیو کې یو ډول بوی حس سوی ده، خو ځینو نورو ویلي چې یو شمېر نجونې د اوبو له څکلو وروسته مسمومې شوې دي. او د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه واورئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په 2 جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغو چاودنو کې دغه راز د لږ تر لږه 46 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاب په یوه سرخلاصي مارکیټ کې وشو 12 کسان ووژل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعهګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په گاوند ال رشید سیمه کې 6 تنه ووژل. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او نږدې سیمو کې د هغو حملو د ترسره کولو مسؤلیت اخیستی چې په لږونو کسان پکې وژل شوی وو. د یو بل خبر لمخې د پینټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړي او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. د امریکا پوځ ویلي داعش دغه راز ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې هم له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو کراتو بمباري کړې ده. سپین مانی وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاحکار به نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د سپین مانی سلاحکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکو کمیټې ته په یوه استول شوي لیک کې وویل کاري مسؤلیت ته په پام سره که د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بن روس ته په استماعي غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روټس تیره اونۍ دغه جنجال وروسته له هغې راپورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړې وه چې د اتومي تړون لپاره عامه ملاتړ ایجاد کړي. د دغه کمیټې مشر جیسن جافیتس وویل روټس باید د خپلو دغو څرګندونو په اړه نن په غونډه کې وضاحت ورکړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړپوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو له لګول شوي بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدراعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړې موافقې په اساس د دغه ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کیری د سراج حکومت ته د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
The unified Libyan government must move forward to counter
the Libya متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډي قومندانۍ لاره د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم ویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال نه نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسلوالې ډلې پلازمېنه ترابلس ونیوه او خپل حکومت یې اعلان کړ. پارلمان یې هم اړ کړ چې د هېواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرنس ټاکل شوی و د مې په 10 پرانیستل شي د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کانفرنس به چې پکې د 10 هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کانفرنس د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نو بلل شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ مرزی احمد زی ته چې د هوا حالات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 10. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اورئ. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان باید د دغه شان تیرو غونډو خپل تعهدات عملي کړي.
زموږ توقع دا دی چې بندلی خلونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنې چې کړې دي هغه باید ترسره کړي.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه نه هي شوې ده او دواړو خواو ته د لاسلیک لپاره استول کیږي.
قرار است که پورا خدمت آقای حکمتیار ببرند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی تقدیم بکنیم.
د اورزګان په دهراو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې دوی ته باید په عاجل ډول مهمات او اضافي سرتیري واستول شي.
مشم جنگ د خپل خوب روان دي، جنگ جریان لري. تاسو باید ووایي چې موږ د مهمات او د ټیلو په مطلب
لرو. روان خبري سات کې د افغانستان او سیمې او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو ریپورټونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزي غونډې په پنځم پړاو کې چې سوال ته پیلېږي ګډون کوي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لاره انتخاب کړې ده، د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د دې موضوع جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادۍ رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل ازادۍ رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان راه جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنې کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزي ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزي ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبانو نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. هغلی زاخیل والوی په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او که نه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو،
بلکې تعهدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرده د حالت انزبا په حالت کې دي. اما غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کوو خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه اجمل اندو دوستانو چې د افغانستان پړې په پاکستان کې سبا د څلور اړخیزي غونډې د پنځم پړاو پړه در سره ورسي معلومات شریکول. افغانستان پلاوی د غلطه د افغانستان د سفیر په مشرۍ ګډون کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار انتخاب کړې ده. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروستو اقداماتو پړه خبري وشي. ل اوریدونکو هم هیله کوو چې پر همدې اړه که خپل نظرونه غواړي لمونږ سره او اوریدونکو سره شریک کړي نو د ازادي راډیو په تلیفون شمیرو دی مونږ ته زنګ وهي کولی شي چې په 0034 او دغه راز بل شمیره 0993 503 540 باندې زنګ وهي او د افغانستان په اړه د اسلام آباد د غونډې او دا چې افغان حکومت باید پکې ګډون وکړي کنه په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل دریځ او خپل نظر څرګند کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر اندیشه بیا وایي چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریس نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمنه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د دریس او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره خبرې کړي او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک ګډون کوي.
د افغان له لورې څخه زموږ سفیر ډاکټر زاخیلوال ګډون کوي.
اندیشه صاحب، افغان حکومت ویلي و چې تر هغه وخته به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریس کې ټینګ یو او زموږ دریس بدل شوی نه دی او دا چې د چارجانبه یو سوراخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه بین المللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنۍ میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالفو مسله شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز ته کېږي او موږ سره مذاکره وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي معین، سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیات رئیس وو. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراکي.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکره په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به راضي او د مذاکره په میز باید کښېني او دا نه سوه. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم ده.
دا چې د سولې روانې هڅې چې پاکستان تقریبا په یو اړخیز ډول پیل کړې دي کومه نتیجه لري او کنه، او آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به بیا د سولې مذاکرات پیل شي او که څنګه؟ په دې اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې له مسؤل سید اکبر آغا سره څو شېبه مخکې خبرې وکړې. نوموړی وایي
زه فکر کوم له دا وخت ضایع ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې داسې و چې په دې غونډې ته په شک په سترګه کتل، نو بیا هغه و چې دوی څلورم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله، ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلي چې دا به په موږ باندې یو شی تحمیلیږي. موږ په اول سر کې د دوی سره شریک نه وو، نه ملګري کولو، نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مل باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک کوئی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنیو عملیاتو پیلولو سره اصلا د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوره کړي دي، نو په همدې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول به نه تللي. او فرصت شته د سولې لپاره، سوله قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاته ده. خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت تاسې ولیدله چې یو لس ورځې پنځلس ورځې دمخه اعدامونه وکړله، هغه اعدامو کې ډېر سختي راغله د طالبانو د طرفه هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای. دا وخت زما فکر باندې د اعدام نه و، دا د داسې وخت و چې هغه د صلحې او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي، زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدله چې د ولس د افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په روسي حمله چې په کابل کې اوس وایي په نورو ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړو خواوې؟
فکر کوم چې ولس د افغانستان دا واقعیت دی. د موږ اوس مزار ته راغلي یو، دلته مونږ نن جلسه و، خلک مونږ راغوښتي دي، خلک ته مونږ دا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کی، د مشکلات لپاره ولس لار برابر کی. ولس افغانستان واقعیت دی، هغه دربدر دی، ورځ په ورځ باندې نور هم د دربدری سره مخ کیږي. شپږ دېرش کاله اووه دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ زیان لري، مسکنت هغه ټوله ولس دی، په مابسو کې ولس ناست دی. او دغه دې جانی تاوان دی، ولس ته رسېږي، کمالي تاوان دی، ولس ته رسېږي. ولس خو په دې شک شبه نسته چې هغه د خپل ستړیا په وجه باندې په افغانستان کې هر کوم حرکت چې دا و حرکت دی، اوس دکې پازاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په هغه کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګه معلومیږي، پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړه کړي؟ آیا نړیوالو ته ښیي چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي، پاکستان کې هم جنجال جریان لري، او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي. ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره دستي په پاکستان کې دا مشکلات ایجاد شول، نو یو به دا وجه هم وي چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي. او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا ښیي چې زه لري کومک کوم، هغه کومک نه رامعلومېږي چې په واقعیت به بناوي که نوي بنا.
د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک په اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې د مسؤل سید اکبر آغا څرګندونه واورېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اوري او سمله اوریدونکو اور چې د پاکستان د سبا ورځ د غونډې او د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه څه نظر لري؟ مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ته. وعلیکم السلام، مهرباني وروره. ډیر زیات مننه. بله ډیر زیات مننه په دې خاطر چې فقط لندن پیغامونه واخلو چې ټول اوریدونکو پکې برخه ولري. مهرباني بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سلام ورکاسته وام اوریدونکو ته سلام نه وام. سونو ما ته نظر باندې د ډیر ډول نشه راتلای د کندهار ستاسو په کوکشه دته په کندهار کې ګور خپل امنیت آل د کومه په کندهار کې امنیت یې راغلی دی نه دی دته په کندهار کې شخصي ما بسنه ار کوم
ډېره زیاته مننه کوم د اوریدونکو پیغام یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړو د پاکستان د سبا ورځ د غونډې په اړه څه نظر لري؟
ما نظر دا دی چې هر څه غونډې وي کتاب هېڅ معلومات یو دغه مجلس دا کوم مرکز نه کړی اسلامي عمارت مجاهدین هغه یوه وینا ده چې ورسره کوي چې دښمن په مقابل او د کفار په مقابل کې به جهاد کوو، هغه یوه وینا د مجاهدینو ده. دا هېڅ یو معنا غونډې وو شی داسې نه کوي، دا صرف د دوی لپاره.
بله، ډېره زیاته مننه کوو. یو بل اوریدونکي وخت لرو چې واخلو نظرې در سره شریک کړو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه.
مهرباني سر،
د پاکستان څخه د افغانستان په باره کې د ښه نیت یا د سولې باره کې دا امکان نه لري خبره ده. پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې صلح یا داسې پات راشي چې افغانان په کراره سا واخلي، ځکه د پاکستان د پایدایښت نه تر اوسه پورې مونږ دا هر څه وینو په خپله. د دوی شهیدان یې کړی، د اسلام په جامه کې کړی، د طالب په جامه کې مونږ سره دوی کې او لوبې کوي، د خپل مشران څخه هیله کوو چې ډېر هوښیار او ځیرک اوسي. وسلام په احترام.
ډېره زیاته مننه کوو له اوریدونکو نه او د اوریدونکو له نظرونو څخه. د ازادي راډیو په خبرونو کې وړاندې د افغانستان د سولې په خاص توګه د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه رپورټونه او مطالب اوریدل شي. د افغانستان د سولې شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو خپله حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړه لور ور باندې موافقه کړې ده. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د سولې عالي شورا وایي له حزب اسلامي سره پر 25 ماده یې طرحې موافقه کړې او تمه کېږي د سه شنبه په ورځ دغه سند د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل سي. عطاو رحمان سلیم چې د سولې د عالي شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د دغه شورا د مذاکره کوونکي پلاوي مشر دی، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا سند د دواړو لورو مشرانو ته د لا نور مشورو لپاره سپارل کېږي.
دوی
ټاکل سوی د حزب اسلامي پلاوی هغه ښاغلی حکمتیار ته یوسي ترڅو دغه مشوره ولري او موږ به هم دغه نسخه چې موافقه ورباندې سوی ده د سولې عالي شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو ترڅو د دوی مشورې ولرو. ښاغلی سلیم دا ونویل چې کله به دواړه خواوې د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کوي. خو له دې مخکې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر کریم امین ازادي راډیو ته وویل چې د وروستي سند لاسلیک کول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک لمخې به حکومت افغانستان ته له پاکستانه د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو پر راستنولو کې مرسته کوي او له زندانونو به شاوخوا 2000 بندیان رخصي کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال 4 میلیونه ډالر د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو ولګوي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکې کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلي دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوي لخوا په وړاندې سوي طرحه کې د بندیانو خوشي کول، له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونه لري کول، د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع، شفاف انتخابات او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکي و. جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو موارد باندې د حزب اسلامي له پلاوي سره موافقه سوي ده. د چارو کارپو محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک کېدو ته خوشبیني څرګندوي. وایي شاید په دغه بهیر کې تر ډیره د دغه ګوند اړوند پر سیاسي او تنظیمي مسایلو تمرکز وسي.
زه فکر کوم زیات دغسې اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غواړي به غاړه ورته کښېنږدې، تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطې، بلکې ډېر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي، د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې ته چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري.
ښاغلی شریف وایي د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یو بیلګه کیدای سي. خدای ټینګار کوي چې د ځینو کړۍ لخوا د خنډونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي.
دا قسیم سولمل پر راپور کې مو واورېدل چې د سولې علي شوراوي نن سه شنبه به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې د دواړو لورو ور باندې موافقه شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای د خبرونې نیمه تر رسیدلې یو ل نوریاس نوري څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمنه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه ونیول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل یې په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سراچه ډوله موټر وچوي. له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. د خوست سیمه ییز چارواکي نن په دوو ښوونځیو کې د 1.5 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. د پنټاګون ویان پیټر کوک وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق کې تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه او یا هم ښایي په سلو کې 45 له لاسه ورکړي وي او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه له کنټروله وتلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاحکار بنندې استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د ملګرو ملتونو 5 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. او د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کنفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم سبا د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل له ټیم سره سلور یوې ورځنۍ او دوی سلور ورځنۍ لوبې ترسره کوي.
دا یو ډېر ښه مثبت میسج دی ټول ورزش مینوالو ته او خصوصا د کرکټ په جدي شورا ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د دې جوګس وه او دا ظرفیت یې پیدا کړي چې موږ هغه بین الملي یا انټرنیشنل لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړل او دوی دا اجره ورسېدل.
دغه ټیم دوه ورځې مخکې کابل ته را ورسېد او تر 21 ورځو وروسته بیرته به پاکستان ته ورلاړ شي. د افغانستان د معلولو ورزشکارانو فدراسیون وایي چې دغه فدراسیون معلول لوبغاړي له ستونزو سره مخ دي. د معلولینو فدراسیون مشر کبیر خوشبین له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې معلول لوبغاړي د ورزشي وسایلو له نشټوالي څخه شکایت کوي، خو نوموړي ویل چې معلول لوبغاړي له اقتصادي ستونزو سره سره بیا هم خپل ورزش ته دوام ورکوي. دا په اصل کې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم په بهرنۍ لوبو کې د هند د معلولینو د کرکټ ټیم ته او د افغانستان د انجونو د بایسکل چلونې سیالۍ د فرانسې په تور سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د انجونو د بایسکل چلونې ټیم مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو لوبډله د می په 9 سره لوبه کوي. دغه سیالۍ هر کال په فرانسې کې ترسره کیږي. صادقي وایي چې د افغان انجونو د بایسکل چلونې د ټیم ټول مصرف کوربه هیواد فرانسه ورکوي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اورئ. چارواکی وی د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي ورسره هغې چې دغلته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ تازه پیښې سب شوې احساس کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. او په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداره جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغېز کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ترې متاثر وي. چارواکي وایي د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په عین وخت کې د دهراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او کچېرې مرکزي حکومت ورته مرستې ونه رسوي نو دا ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. له سیمې پی محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې وسم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزي حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی به له ډېر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حملې په اړه درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی خو تر اوسه کومک نه دي ورکول سوی او نه هم د ولسوالۍ د سکوت څخه د ژغورنې کومه بله هڅه سوې.
زنګرو سار په پنځه بجو شروع شوی دي. د بازار پورې د لونډانو په نامه لوړه لونډانه اوښته لونډانه د چېد منان ترکله کړې ده مونږ چې ټول د طالبانو نیولي ولې نو تر پنځه بجو باندې جنګ شروع شوی دي. بیا هم زموږ قوه یې په مقابل کې ورته ودرېدلې خو بیا هم دوی یو اندازه پر شا تښتېدلې دي. اوس هم جنګ د خراب و خروب روان دی. جنګ جریان لري. په تعصب باید ووایو چې موږ د مهماتو او د تیلو کمبت لرو چې دا درې میاشتې پر موږ باندې دوې میاشتې لارې تړلې دي نو د دغه کلو د مهماتو کمبت لرو. تر اوسه پورې مرکزي حکومت هېڅ کومک نه دی کړی.
په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د دهراوت په جګړه کې د دولت 8 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نایاب د دهراوت ولسوالۍ د سقوط ګواښ د بیا وایي چې جګړه دومره سخته نه ده چې د ولسوالۍ د سقوط ویره دي وي.
تقریبا سوال مخالفین تلفات
بلخوا د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د نن سهار رئیس د دهراوت پر ولسوالۍ په حمله کې په زیات شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اړولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خوایې د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول خو له کومې ورځې چې په یاد ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې مثبتې پیښې موندل شوې دي دوی ته دا احساس پیدا شوی دی چې له واکسین پرته بله لار نه لري. دوی وایي اوس په سلو کې 95 کسان حاضر دي چې خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. روح الله نوري پر رپورټ لري.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود خو کله چې د فلج درې پیښې په سیمه کې و موندل شوې او خلکو د هغو فلج ماشومانو حالت ولید نو د خپل کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپل ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وایي دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپله سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب دپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د سلطان لال مرکلي دېرش نفر سپین ګیري ولاړو. هغه درو کې مونږ د دغه ټولو مهاجرو وروڼو سره تقریبا دوه ورځې وخت تېر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې د ولسي وګړو به هم خیر سودو د واکسینو به هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د شول بلتن درې للری پرتی سیمی سونو څخه د یادې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته یې د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل
محمد دی د سونو کلی اوسیدونکی یم. د سونو او د ون په ساحه کې چې کوم وایرس د پولیو لګېدلی دی د دې په بابت باندې خلکو ته ډېر زیات فکر او سوچ پیدا شوی دی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پېښوي د پولیو. زیاتره خلکو سره خو همدا فکر پیدا شوی دی چې موږ به خپلو ماشومان چې دی نو واکسینو ته بیو په خپلو ماشومانو باندې خو موږ پرېسو چې د خپلو ماشومانو لویسم که دغه نه نو ګاډی به ولته وکړم په خپلو مصرف لکه مخکې چې م کړي وو مخکې مې یو ګاډي دوه منګ کړي وو هغه م په خپلو مصرف راوستل او بس دلته مل واکسین وکړله او اوس هم غواړو چې واکسین
او ماشومان هماغه هلته نور ماشومانو چې هغه غونډ پلو شو زیات درې کسان پکې پلو شلو د هغه په واسطه باندې دلته د کسانو چې نور ماشومان چېرته پلج نه شي او بل د راډیوانو دغه موږ راونیول هغه وویل چې ماشومان زیات پلج کېږي او نه بلته لګي نو موږ په دغه واجه باندې ماشومان دلته اړو چې دلته راته واکسین کړي.
د شلتن روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر رحمت الله وایي د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روښانه شوي دي.
اوس موږ سره ټارګټ تقریبا سلو کې 90% موږ سره دغه شوی دی چې من شوی دی تقریبا 10% پدې ان شاء الله دا به په نږدې وخت کې کنټرول شي. هغه خلکو خپل هغه ماشومان ولیدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې ازادي راډیو دا ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات خپل ولیدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زموږ سره دغه همکاري زیاته شوې ده.
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د فلج ناروغۍ د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې پکې به له 1.5 لک زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وایي د شلتن په ساحه کې پخوا د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود و خو اوس خلک په دې پوه شوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ دې د په اته موږ چې سواتي ورونه چې دلته په دغه څو ورسوالیو کې حضور لري د هغې د شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناست درلودلی او د هغې هم دا غوښتنه وه هغې ویل چې دا زموږ د ماشومانو حق دی او موږ کوم ځای کې زموږ سواتي ورونو نه یې کړی ویل چې موږ به هغې تشویق کړو چې هغې هم دا واکسین وکړي ځکه دا د ماشوم حق دی دې کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونې وړ ده چې په روان زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند یوه په کندهار او درې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنگ له معلولینو وروسته به د ګوزن له امله د فلجو شوو کسانو شمیر زیات شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په نیمروز کې نن کابو 200 تن انجونو په دوو ښوونځیو کې انجونې مسموم شوي دي چې ټولې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه هم د پېښې اصلي علت معلوم نه دی او دوی د امنیتي مسؤلانو سره یو ځای د دې موضوع پر نورو جزئیاتو کار کوي. له سیمې په احمدشاه فطرت رپورټ لري.
د دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه انجونې په استقلال او شهید ګلمکۍ ښوونځیو کې مسمومه شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیقه معلومه ده چې دغه کسان څه شي مسمومه کړي خو لومړۍ څېړنې دا ښیي چې دغه انجونې د ګاز د پاشون له امله مسمومه شوې دي. تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی. خو هر څه چې وي هدف یې یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي. خو شاید همداسې خبرې وي چې دغه پېښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 200 تنه انجونې د درملنې لپاره راوړل شوې چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې د دوی څېړنې روانې تر څو دغه پېښې جزئیات په ډاګه شي. روغتون تر وړل شوی دی او علت یې د مسمومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی ځکه هغه وروسته تربین تر معایناتو معلومیږي. د راوستل شویو ناروغانو علایم دا دي چې حساسیت او نفس تنګي لري. له بلې خوا د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې یې پیل کړي تر څو دغه پېښه عاملان ونیسي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د ښوونځیو د امن ساتلو لپاره یې نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولی دی.
در یکی از مکالم دیگه هم شده بود چند وقت قبل حال که دومیش
در امروز برایت پیابل شونزی که هم دستی پیش شوی و اوز چی پنور شونزی که هم وشوه نزموش جدی تیرین پدی آره پیل شوی دی او پدی برخی با طول موضوعات تر تخیب لندنیسو او روز تا بایی تاز تا پر دهگ کرو. در اینجور مسموع که دل پر امروز برایت که در پوهن پر بهید بعد اغیزه کرده. دوتن آقا شوون که چینانی پر شنزوی که زدکون که مسموم شوی وای که چیر تا امنیتی مسئولان در شنزوی خوندی توب در جدی پاموانه که نو کورونه حضیر ندی تر تو خبر لون شنزوی تا ولیجه در امروز ولایت د پوهنې ریاست د شبیر سرسن په دغه ولایت کې کابو 8000 نجونې ښوونځیو ته ځي او کچیر د نجونو د ښوونځي امنیت تامین نه شي په دغو شمیرو کې به کمښت راشي. نیمروز ولایت د هیواد په سویل لویدیځ کې د نسبت امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي خو دا ډول پېښې کولی شي دغه ولایت د وګړو اندېښنې زیاتې کړي.
و اوریدل چې په نیمروز ولایت کې د ښوونځي 200 انجونې مسموم شوي دي. چارواکي معلومات کوي چې د انجونې د ولې مسموم شوي دي او په دې اړه ویل کېږي چې پلټنې هم پیل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریکو. وړاندې په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. په افغانستان کې د رواني علومو کارپوهان باور لري چې دوامداره جګړو ټولنیزو اړیکو باندې زیات تاثیر کړی او تر ډېره به د خلکو پر ذهنونو باندې دا تاثیر دوام وکړي. فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه به اوړي ته وځندول شو او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په لاجمنه سیمه کې د اوربند په اړه خپله ژمنه نوې کړې ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامدارې جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی دی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند متاثره کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تېرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسېدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه باید هر اړخیزې عملی څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمېر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلي دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچرای وای په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر اثراتو د پوهېدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی پذیر ترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کېدونکي خلک ښځې، کوچنیان او نوي ځوانان دي. که چیرې له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډېرو نورو هېوادونو لکه سوریه، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر په اړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر په نوم د یو قومندان کې سخت خبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته یې ملا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلن او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات رسیدلي چې 22 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورسپاڼې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي، په دې هیواد کې پر ډیرو
ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډېر داسې موارد پېښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیری هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبه لیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نویمه لسیزه کې که وکتل سي نو لږ تر لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 6000 کسان ووژل سول چې بېله شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغېز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر ورباندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هېرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایدیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډېرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حمله په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سږني اوړي ته وځنډول شوه. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه خو سګ اوړی به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تأسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ ون راډیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روان میاشتې په دیرشمه وشي خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغه نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په دیرشمه نشي راتلی. غونډه وځنډول سوه خو وبه شي، په اوړي کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی. که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو استعمار بریدونه، تروریستي بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په حق له هم خواشیني څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصا سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د نګورنو قرباخ پلانجمنه سیمه کې د اوربن پړخ په لشمنه نوي کړي او موافقه کړي د چشخړې تبه په سولې زتوګه د پایټکه کې کېږي. د روسیې په منځګړتوب نوي د اوربن موافقه د اپریل په 15مه عملی شو خو په جګړه کې خکېلو لور پر یو بل تور پورې کوچي لدې موافقې سرغړونه کوي. په دې اړه نور حال لا ملالۍ بشیر ورو.
امریکا، فرانسې او روسیه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړي چې پراتلونکو پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیه او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند له ماتېدو راهیسې مخامخ خبرې وکړي. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرهباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو. د باکو او ایران ترمنځ د ناګورنو قرهباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرهباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او سلګونو زره نور بې ځایه شول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرهباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل شول. نوې شخړې ته د پای ټکی ښودلو په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغوښتل. له غونډې وروسته په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
په دې خبري سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل. سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه د څلور اړخیزې کمیټې پنځم پړاو پیلېږي. افغان حکومت وایي د افغانستان سفیر به دغلته ګډون کوي او سفیر زاخلوال وایي چې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروستو اقداماتو په اړه خبرې کیږي چې طالبان اوس د جګړې لار خپله کړې ده. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه آزادی راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې په خبرو کې چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان سفیر ګډون کوي او د افغان حکومت دریس دا چې له پاکستان تر منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي نه دی بدل شوی. د سولې عالي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وی د اورزګان د دهراو د لسلې پر ودانۍ شوخا سیمو کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې تر اوسه ته وسلوال وجر شوی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. او د فرانسې حکومت نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو لپاره د مشرانو غونډه اوړي ته وځندول شو.
خدای دستر قدرت نامده ژوند د مینده یا کزار شکنه آئے زبت پاتا یا کزار شکنه
زبر ٹپا تیار کسار شکنا اے تو تھندا بیو